په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ریچ ټاکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیار لسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل زپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمی پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوي چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. شغلی عظیمی همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مئی گذشته
په یو میاشت کې مونږ دې وسه و وبش پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شودنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامی سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه دی کال کې پریاس کې د یو شوې مولا د ادامې دوله کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچ نه سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپل اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکی کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړ مورز ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړي دي. تاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیار لسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دیار لسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالی نه سوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د دیار لسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګنده سي چې د دیار لس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیار لس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیار لس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2 وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملاړ څخه د 2 کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت څاروانه او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکې لسکونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه اورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډیر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدارز وویل چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې 200 یو لک او 300 معلولانو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. دغه وزارت د یک شمه پرسپ کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه. خو د تیر جمهوریت نظام ځین ملکی او پوځي معلولانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د تیر یو کال معاشونه نه دی ورکول سوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې یو لک زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمېر معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم کې انځه اکثریت دوستوي ما هستن کې
دغه معلول چې نه غواړي نو می په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نو موږ ازادي رادیو ته وویل دوړه په خې په تیر نظام کې د ماین چاودنې لامل پریښوې دي. دوی په تیر حکومت کې معاش ترلود او میاشت په میاشت به ترلاسه کولو، خو له تیر یو کالی حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدست دادم در
پا تیر یو کال که چه طالبان وکمن شوی اوزما در اشرف‌غنی پا حکومت که دوار اپکی پری شوی هیچ حقوق می ندی ترلاسه کردی. تیر حکومت به مکتا در میاشت 2000 افغانۍ را کولی. دا یواز ایزه نیم چه خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، بلکه ازما ملگورو هم هیچ شی ندی ترلاسه کردی.
نه تنها ما نگرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستند که نیکودم معاشات خودم رو دریافت کردیم نگرفتیم.
دغه معلول وی وست محل در جون سخت شپی و رزی تیروی دا پداس حال که دا چه دا طالبان و حکومت در شهیدان و معلولین وزارت یک شنبه پورس پا کابل که ملت ده حساب ورکون پروسی للاری دا یوی خبری ناست پترست که وویل چه په تیر یو کال که دوی شاوخه یو لکو ویش زر کسانو تا دا شپگو میاشت حقوق ورکری. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من یو لک وی زره 1500 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو دا موږ ثبت کړی دي، او دوی ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا شوي او یا د اجرا په حالت کې.
د دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبرۍ لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتني ډول معاش ورکول کېده چې د پوز برخې معلولینو ته 2000 افغانۍ د میاشتې ځانګړې شوې وي. خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2000 نه 5000 افغانۍ ته راکمې شوې دي چې په دې پرېکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
او سم یو هنری مسئله په غزنی کې ځینو ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی. دغه ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامۍ او په ټولیزه توګه د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی. دا هم تفصیل.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمېر ځوانانو پرانیستی چې مخه په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامۍ او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچېری دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 100 تر 120 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغه لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور اسکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی